روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مغزی سکته یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخ وي. سکته کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکته د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغه خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او کنه. خو په حال اوریدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادي له جرمني را سره دی، کولی سي چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی سي چې استډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 2 1 12 15 41 بل نړیواله شمیره ده 00 2 1 12 1 41. اوریدونکو که د اړیکې واسنه لري یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړي، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم باس پیلولو ښاغلی حدیث سره ډاکټر صاحب ستړي مشهي راځي پیل لدینه وکړي. مغزي سکته یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي؟
سلامونه لودین صاحب، بیا تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډېر مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یوه برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخینی خانی هم لري. یو څه چې ما وکتل وای کله ناکله هیڅ نخینی خانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثر مواردو کې نخینی خانی هم له ځانه خې
ستروک چې دی نخینی خانی به په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنا چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکټر مریضان په سترو کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول کوایو چې د انسان د مغز په چپ طرف کې ستروک واقع شو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو دوام علامه چې ده هغه د اې ده، یعنی آرم دا د راسته طرف یا چپ طرف هر طرف چې هغه نور دی نس کولای چې حرکت وکړي. یا مثال په ډول پښه نس پورته کولای د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو یې سر نه خلاصیږي یا د مریض په خبرو چا سر نه خلاصیږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نس کولی چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو که دغه علایم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید تر شبخانه پر ورسیږي. هغه د اخیری توری د ټی د چې ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخینی خانی مو چې یاد کړی، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتې راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست دي، یو دم دوی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دي نس کولی چې افاده کړي، یا خلک د په ژبه باندې نه پوهیږي. یا یو دم مثال د لاس په لاس یا په لاس پر راسته طرف یا په چپه طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت دي نورمال ډول باندې لري هغه نس کولی. مثال که چا ټلیفون په لاس کې یا ټلیفون د لاس څخه لویږي، یا که پر لار روان دي یو دم چپ کیږي ځکه چې راستا یا چپا طرف د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضی وخت سټروکونه د پدې پرارېست سټروک شدت څونه دي. بعضی سټروکونه چې دي چې موږ غته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې پر اساس طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې د حصے د منځ څخه ځي حرکت موجود دی مګر حصے د منځ څخه ځي مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید ونه جدي ونیول شي لکه غټ سټروکونه چې دي ځکه اکثره ډېر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو غنښ نښانی وویل له دغه سکتین مخکې هم د انسان په وجود کې داسې نه نښانی ښکاري. اکثره ناروغي چې دي یا اکثره نور ناروغي یا نور عوارض چې دي مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نه نښانی ښکاره کوي. فکر کوم سټروک یو څه د علائم پټ ساتي هم د لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکله د چې انسان له سټروک سره یا حمله سکتي سره مخ شي په وجود کې داسې کوم نه خاني نشته چې هغه د دې سرګندوی وو چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتي سره مخامخ شي. داسې نه خاني شته
سټروک اصلا داسې دی خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی ډیر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په سټروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بل اخره سټروک رامنځته کیږي. یعنی سټروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علائم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست دی، یو دم د علائم پر ځي او نور د سټروک سره مخامخ. یعنی ساس خبره صحیح ده چې دا د پورت دښمن سره کولای شي ورته وایي، خو دغه پروسس د کلو کلو څخه شروع وي په ډیرو مواردو کې.
بله کور ودان او ډولونه کې په سر کې لږ زر اوریدونکو ته واضح کوو. اوریدونکو هم اړیکه نیسي استودیو سره وصلېږي په څو ډول د استروکونه. تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلود چې واړه او لوی استروکونه، اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
دلبندی د سټروک باندې سټروک مهمه دلبندی چې هغه د انسان د مغز د اناټومي په پویدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوه لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مختلاري څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټید سرکولیشن وایو، او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو که په دغه د دوه سرکولیشن او یا د وینې په جریان کې کوم اختلالات را مبایزه کیږي، هغه د هرې وجې څخه یي که په دغه اویو کې مشکل راځي، نو سټروک را مبایزه کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټری سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهم ترون سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول کې په چپ د مغز په چپ طرف کې سټروک را مبایزه شي، راسته لاس ښه او د مخ نیمای برخه ورسره فلجیږي. همداسې که پر استاد برخه کې مبایزه شي، په چپ طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز هم هلته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپ طرف کې مبایزه کیږي، هغه مریضان د ژبې مشکل هم وصل لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نسپورته کولای، هغه که راسته طرف که چپه طرف. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوستیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په د شا په طرف کې د جدن هیڅ دلته موجود نه، نو که د مغز په پوستیریر سرکولیشن کې یو سټروک رامنځته شي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنی چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی شي او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود دي هغه نشي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوستیریر سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه ته هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسیږي چې په ډېر حیاتي دي. د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی، د تنفس مرکز دلته موجود دی. نو که په دغه ځای کې سټروک رامنځته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډېرو وختو کې بې هوشه کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتې نشي. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
السلام علیکم ورحمت الله. عبد الله محمد یم د کندهار خو یو په کابل کې مو بخښو. تاسو سلامونه وایم ډاکټر صاحب، زما زغه رسول سلامونه وایم. چې کوم موضوع ده بخښه کوه
محمد صاحب. مننه. نن په سکتې باندې خبرې کوو، مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح استروک ده. په دې خبرې کوو ځکه د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده.
یو خو دغه مرزي ګور چې دغه نسلې دغه د زمونږ خاطر
محمد صاحب تاسو غاک سم نه لرو. محمد صاحب کله زر خپل ځای بدل کړي او بیا خبري وکي، ځکه زموم غاغناورم او زموږ د خبرون میلمه هم غاغناوري. کو تاسو خبري وکي ممکن غاغ مساموي. مهرباني.
اوس
مغا غوازي سو مهرباني خپل پښتنه وکي.
ما ویل ما زموږ خواد خدای روازي وي د فرانکی د سر راک پټاو سو ني بیا بیا ساره کور پروت نیم مړي نیم لاسو ملاته مرسي پښه مرسي بیا چې څا څا ما وملګرو خبره نه څه کوله یا تنده کال پروت خبره نه څه کوله لاس پښه مړه نو چې په دا مرضی کې په واره کې زغ د سکتات د مغزو د کوي هغه به بل مرضی ده.
خاکور ودان محمدی صاحب مننه. ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې، نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو یې راخلو. له دې سره خبرې کوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب. تاسو سلامونه او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس.
ډیره مننه. سلامات اوسئ. مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه. خدای پاک خوشاله کړه محترم اسد الله الدین صاحب. لکه جاب له محمدي صاحب ته چتا وایي تاسو خبرونه نه دا ورېدلې نو موږ خو تاسو د خبرونه مینوالي ما خبرونه باندې له خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږو بجو څخه وروسته د ازادي رادیو نشرات چې بيخي کته دي ګرځره نه اورېد کیږي. نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکلال کې نو را به موضوع ته محترم اسد الله الدین صاحب خبر ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدل چې ټکر وکي نو چې ټکر وکي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غوږ سره د غزا زخمي سي یا املا زخمي سي نو دا ډاکټرانه چې ورسي هغه مثال د خبرې د څه وټوي چې د مریض د امکان څخه د نیم بدن یا پالس یا یو پښه پالس یا یو لاس پالس نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا غوښته چې مثال د خبرې د مغز سره دا توای او بل زمير افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستاک کنسته چې مثال د خبرې څوک د مغز سره تاو دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي چې مثال د خبرې نور مملکتو ته ارتیا ست چې خپل مریض بوځي دا غوښته پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دي.
کور ودان زموږ اوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و. سلامات اوسې چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واشي بل اوریدونکو راخلو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
نودین صاحب سلامونه.
وعليكم السلام. ستړي مشه.
مننه. خوشاله وشي محمد نبي احمد يې مرزا بغلان مې زموږ محترم جوړو وشي
او محمد نبي خان بغلان. ستړي مشه مهرباني.
او خوشاله وشي. البته ما خو یو دوه سوال لودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سم په نوې سمونو ته شوایا مثلا موږ هم چې لا باندې د خلکو ته وایي چې دني د شوایا چې د قلب هو ته وایي چې سم په قلب کې د لری کې ته وایي کنه نو دا وګوره لوتین صاحب د اواز په فرمان لري لوتین صاحب د ماته سوال نو دا چې څومره وزن یې نه تقریبا دا تر ازي زه تر خلک نه دی لوتین صاحب چې ځکه روان یې نه مثلا دا ماته راځي درب دیږي مثلا دا خبر نه غږه نه ویږي وګوره چې دا ځون لا سفر کوي او یو چې دا خلک دی لوتین صاحب وګوره چې دا تر وخت کې کور باندې خدای راځي او غمی او فرازي دی هغه سړی وګوره چې بيو خکیږي ما چې وګوره ځون لا سفر کوي ټول کې نو وګوره چې دا وزن په حساب باندې چې دا ډیر وزن دی باندې هم راځي چې وزن مناسب وزن مې نه تقریبا زیات وزن مې نه دوی نه دا ما سوال نه من
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پښتنې جواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي رادیو ته غوږی
بل السلام علیکم خو اسن بخیر خیر ته مخ په زبان درس بعد نه کنو
مهرباني وکي مهرباني وکي کوم ځای مالی کني ولی او د مغزي سکتې په اړه باندې مشخص څه وایي مهرباني
زه یو لاس ما زولای ته بالون صحبت نه کوم نامي کوم نه خو نه خونه دا راکي مشه کی مویرا بور چیک کنیم دلاوګری کنیم را یو برن با ډاکټر
تشکر ډیر مننه، سلامت اوسې. رادیو ته غوښ شي حتما به ډاکټر صاحب بیا هم درته دغه نخي نخاني تشریح کی، که څه هم د خبرونې په سر کې مګرانا پیواچوله، اما تکرار حسن بشي بیا به یو ځل ډاکټر صاحب استاسو پوښتنه جواب کی. کور ودان چاړي کني سي اوریدونکو، اوس هم تاسو یو شی باډی کمنې سي، راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکي دغه اوریدونکو اړیکې نیولې وي، اتمن تاسو هم پختنی در سره لیکلی دی. اول هم محمدی صاحب اړی کنی ولې ول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عام دا یا په عام اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلی دی، همدغه وای د مغزی سکتې ناروغي دی، او دغه راز فکر کوم. دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پختنه وچی وای زینو حالاتو کې ټکر کیږي، آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثه یا طبي آفتونه څومره د مغزی سکتې لامل کیږي؟ محمدی صاحب ته وای بیا به د اتل څخه نور اوریدونکو پختنه باندې ورسته رانه وچو.
بالکل محمد جی صاحب، ډیر ښه پوښتنه وکړه. سټروک که موږ داسې تقسیم بدی کو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دي د فلج د وینې د کمبودي څخه رامنځته کیږي، یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک رامنځته کیږي. دا د 50% څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي، او د 50% څخه تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاویږي په عامه اصطلاح کې وایو، نو یوازې د 50% تر 90% پورې ډیر وختونه دغه د رګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي. که مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلور څلور څخه یو دم 200-220 تخه ورسیږي، نو په داسې صورت کې امکان د ډیر څه چې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او هلته مغزي خون رسېنه باندې کیږي. دا د 50% تر 90% پورې دي، او هغه نوټ دي هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک رامنځته کیږي. نو دا هغه یو پوښتنه ده. خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم یې ډېر فرق نه کوي، که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی. په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکوي، که هغه د پښې، که هغه لاس، که هغه په ژبه کې یو مشکل رامنځته کیږي، او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسي، یعنی هر څومره چې چابه کیږي باید مریض شپخانې ته ورسیږي، او داسې یو شپخانې ته باید ورسیږي چې هلته اقلن د سیټي سکین سهولت موجود وي، ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابینځ فرق کول په کلینیک کې ډیر مشکل دی. څوک نسی ویلای چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون ریزي د خطر رامنځته کوي، او که دا سټروک هلته د یو شریان د بندش د خطر رامنځته کوي. یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته موجود وي. او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي، ما د سوالونو مونږ کله سوالونه خورا ډیر و، نو دوم ډیر ښه سوال وکړي. د ویل چې دلته خلک ټکرونه کوي، او د ټکر په څخه وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي، موږ باید فرق وکړو. دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو، دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي، یعنی اټراوماتیک دي، یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي. بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي، هلته مغزي خون ریزي ورکړي، خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو، مګر علائمو کې ډېر فرق نور کوي.
ښه، ډاکټر سمیر بانی وکړه ساسو غږ راځي، خبرې وکړي د اتل سه پښتنه هم جواب شول، یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثې هم چې انسان ته پیښیږي د دې لامل کیږي چې انسان سکته وکړي یا سټروک پی راشي. لانډه کې د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي، وای وزن څومره د ریسک په فاکتورونو کې حسابيږي، او کله ناکله وای د غم په زینو پیښو کې مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي، هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي، بیا هغه هم لمنځه ځي، یا مثلا د غم نور پیښې د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تلل، د هم وای سټروک ده او که ممکن نورې ناروغي.
لکه د پروګرام په سر کې چې موږ وویل، دا د ستروک خپل ریس فاکتورونه لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې وښیو. یو هغه ریس فاکتورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې هغه کې تغیر راولي، یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې ریس فاکتورونه دي، مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي، شکر دي چې سړی کولای شي کنټرول کړي، د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریس فاکتور دی د ستروک په درلودلو کې. یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غونډه صورت نه یوازې دا چې د ستروک ریسک ډیریږي، بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو چې شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي، د قلبي حملې د مثال په ډول دا هغه رامنځته کېدل خورا ډیری، د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی چې کولای شي هغه کې تغیر راولي، او د دخانیاتو استعمال بعضی هغه ریس فاکتورونه دي چې په هغه کې سړی کول نس کولای چې تغیر راولي. د مثال په ډول ستروکونه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې ډیر دي، دا هغه یو داسې ریس فاکتور دی چې سړی نس کولای چې تغیر راولي. عمر، د عمر په لوړوالي سره د ستروک ریسک ډیریږي. نو پښتنه بالکل صحیح ده، او هغه دا چې د وزن په ډیروالي سره د ستروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي.
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب. وروسته به بیا لګزره په دې هم تام شو چې د ستروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي. سره خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو، ل نیک مرغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثر اوریدونکو پوښتنې جواب کو، ځکه دا موضوع مهمه ده او په افغانستان کې او په نړۍ کې پیښې هم زیاتېږي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه تو خو سه مهرباني.
مننه لودین صاحب تاسو سره مرګره او محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی هلی احترام اقرن کوم. نو مرګره محمد صاحب او طالب صاحب محمد صاحب دې شپتنی وکولي واقع مهم ده شپتنی په ورو کې خو مفتو وطن کې هم لكم محمد صاحب سووي دا سپیشي وي د پلانې په سر کې راک په تاسو نو دا پیښه دې د کیږي. نو موږ محترم ډاکټر صاحب خدمت ته ستنې دي. لمړی کله چې په دې مریض باندې یو څوک مساب شي، نو ام مخکې له دې چې موږ به یو کلینیک ته ورسو یا یو مرکز ته ورسو، تر هغه پورې موږ څه تدابیر ونیسو او د دې لپاره څه شی لازم دي. او دوهم دا نیوازي سپینزيري او کلان صالح خلق په دې مرض باندې اختکیږي او کوچنیانو ته هم پیښیږي. زموږ په وطن کې خو تر اوسه پورې داسې اکثر د وختو په سپینزيري او کلان صالح په دغو کې پیښیږي. او یو پښتنه په ترڅ کې دا هم د سي اي په کابل کې داسې کلینیک شته چې موږ یې ورسو او زر تر زر پورې د دې لپاره علاج وشي. او دا په څونو وخت کې انسان هلاکی د سمعاد لري نه لري نو د پښتنې دی مننه.
کور ودان تو حساب لري مننه. سلامت اوسئ. مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې لقابل نه هم یو میلمل ځان سره ولرو، خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري، نو دغه معذرت هم پر ځای. وهڅه کوي چې د خبرونه په پای کې کچرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نخلاصي بیرته راسي او په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي. پر هغه ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري، الته ملګری دوستان شته او سبا په امکاناتو خبرې وکړو. بل اوریدونکو راخلو ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
ډیر مننه لودین صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب سلامونه نیکي له احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت يم زابل ورته میړی کنیولې د یو درې پښتنې مدله قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه ورسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي، او دوم سوال دغه د سپښو ځو نارینه او کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري، او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکتې ځینی وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي. دا پښتنې
کور ودان نوښت ډیر مننه. سلامات او سیوالې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم ورسته خبري واچو او ردونکو ا راخلو چې منتظر پات نشي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، له ډیر وخت په سلامونه او نیکی له تاسو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنئ.
و ډیر مننه. سلامات اوسئ. تاسو هم ستړي مشي مهرباني.
خیر شي. البته کشمیر خان زرملوال مل خیبر پښتونخوا ریپورت نه مړي کنه ول محترم لودین صاحب
زرملوال سپستړي مشي مهرباني وکي تاسو ساتمن زمګ باس تعقیب کړی دی په مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبري کوي چې د اکتوبر 28 نړیوال ورځ د عامه پوهاوی په مناسبت غونډه جوړیږي. تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره پوهیږئ او که په اړه مشخصه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
نو محترم لودین صاحب د زړه سختې او دغه مزغو سختې چې د مثلا دغه یو دم سړي باندې یعنی د زړه حمله هم دی ته موږ ویلی شو. نو که چېرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خوشیدي دغه خو ډېرې سختې ناخوالې لیدلې دي، ډېرې سختې ناخوالې، یعنې په دا ټول د 15 کالو کې موږ ډېر وکړېدو ځورېدو، خو له نیکه مرغه اوس هغه مشکلات نشته لکه څنګه مخکې وو. نو زبر راسمه دا خپل خبره به نور په مخ باندې بوزم د دې ما خپل فکر او نظر باندې دا غډیر د غړو شی استعمال کوي، مثلا یا چربی یا د وازګي استعمال کوي زیات کوي، په دا زیات غړ خوراکونه ډیر کوي، د دې وجه هم دا کېدل شي تر کومه جهه چې معلومات لرمه. او بل دا د ډیر خپګان او ډیر غم په وجه باندې هم کېدل شي. نزل ډاکټر صاحب محترم ندیمه د پښتنه د محترم لودین صاحب کچیر ته وین یو انسان ورزش وکي وګرځي را وګرځي دا د مرس په منځولو کې څومره مهم رول ادا کوي. دا مې پښتنه او محترم لودین صاحب
کور ودان زرمل ول صاحب سلامت او سي اوریدونکو مننه چې اړیکې نیسي. راځي یو شیبه انتظار وکي، صبر وکي چې ډاکټر صاحب دغه پښتنه جواب کړي، ځکه بیا به نور اوریدونکو وروسته راوخلو. پښتنه ډیر شوې، کله چې پښتنه ډیریږي لږ زره لموږ هم لورې ورکیږي چې کومه پښتنه راوخلو ویره راسره وي چې کومه پښتنه را نه پاتې نشي. خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلي یاداشت کړی دی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پښتنه لیکلي ما هم لاندې لاندې یاداشت کړی دی د توخي صاحب له پښتنه نه به پیل کړو.
زه باید په جواب کې دا ووایم چې د سټروک په تداوي کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی. هر څومره چې چابک مریض شپخانې ته ورسیږي هغومره د آینده ژوند د سي کېدو او د ژوند کېدو امکانات ډیریږي. موږ په ټیپ کې وسیله لرو مخصوصا په سټروک کې چې ټایم از برین، یعنی مغز دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی. هر څومره چې د مریض په تداوی او معالجه کې تعویق راځي هغومره د مرګ چانس ډیریږي. نو هر څومره چې چابکی چې باید مریض یو شپخانه ته ورسیږي، زه بیا تاکید کوم چې داسې یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود وي. دا یو پښتنه. او دوهمه پښتنه چې ما لیکلې ده هغه دا و چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوشنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سیمپل وړېدو سره د سټروک دی، یعنی په اویا فیصد مریضان چې دی هغه د 15 څخه د اویا سیمې کلو په عمر کې شاوخوا کې. خو دا داسې یو قانون په شکل باندې سړی نسي ویلی، په اخرو وختو کې ډېر داسې مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان دي، پنځه شاته د ډیش کلو په شاوخوا کې مرمر مریضان درلودلي چې هغه سټروک حمله تېره کړي. هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت کې هغه دا ډېر د سیمپل وړېدو سره ډېری درېمه پوښتنه چې وه هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي. سټروک چې دی مهم دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي. زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږ تاکید وکړم. دغه د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرما بین سي چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی، هلته د تنفس مرکز پروت دی، که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونه نیول سي او مریض در یو ځای پر ونه رسیږي چې هلته معالجه وسي، 90% مریض د منځ څخه وړي، یعنی بیا د معالجه څخه په داسې سټروک کې 90%. په نورو سټروکو کې اکثره وخت سټروک کوچنی وي او تر شپخانه پر ورسیږي معالجه وسي، د سټاتستیکس ته مطابق د 40-50% مریضان مري. خو کوم دا مریضان تر شپخانه پر ورسیږي نو ډېر غټ احتمال دا ست چې خپل ژوند له لاسه ورکړي، نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم، هغه د تنفسي التهابات د مثال په ډول. نو امید څه چې د توفي صاحب
څخه بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته زه فکر کوم یوانه بلکې ډېر شفخانی بوي چې په دې برخه کې وسکار کې ځکه افغانستان په تپ کې یو شمیر پرمختګونه کړی دي خصوصا د خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي ځین حالات کې دوی ډېر مغلق ناروغي هم تداوي کوي استاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب کابل کې د مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات ست هتمند مغزي سکتې د درملنې عام له مغزي سکتې نه د ورسته حالت د درملنې لپاره
ولزم معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکن د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي په دا وخت کې باید ډیر مریضان کې د مغزي خونریزي ډیر غټي باید یو عملیات سي ترڅو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي نو دغه امکانات شته او دغه نورو ستروک په اړه کې زه خورا ډیر معلومات نه لرم ځکه دا چې دی دا په اخیرو پرمختللي دنیا کې هم په اخیرو څوکلو کې ډیر شه دواوی راغلي چې مریضان په ډیر سم وخت باندې شفخانه ته ورسیږي نو هغه اکثره مریضان چې ډیر سخت علائم لري مګر د تداوی څخه بعد بیرته پر خپل پښو باندې نو په افغانستان کې زه په دې اړه کې خورا ډیر معلومات نه لرم
کور ودان مننه ډاکټر صاحب سلامت او صحیح اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاری چې چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپل له دغه سي یو پی کې سره مخامخ کېږئ هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوي ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي کاغه د ولایتونو په مرکز کې وي کې د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې حالت دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم تاسو ناروغ ته رسیدګی کیږي خالد نو وخت اړیکه نیولې و ډېر لاندې پښتنه درلودې وای د لمغزي سکتې ورسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او د غراز په نارینه او خځو کې د نخونی خانو څه توپیر شته او کنه او ولې وای د مرګ لامل کیږي
و ادم دې دې شپ پښتنې دې د مغزي سکتې څخه ورسته کانت دا بیر د سټروک تداوی چې دا عمومي صورت مو فولډو برغه باندې وشو یو هغه تداوی د چې په شفخانه کې تر سره کیږي چې هغه اکثریت د 50 خطر اورز پورې مریض بستر کیږي په شفخانه کې او زه د خپل تجربې څخه درته وایم د تمر مخصوص د سټروک یو نوتن لورو چې هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ وي الته ټوله تداوی کیږي او دا غوښته خورسته ته ټوله مهم شی چې دی هغه ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي نو دلته باید بعض ډیر تمرینات د مریضانو سره وسی ترڅو وکولای شي چې دغه لاس یا پښه او یا جبه بیرته په خپل اخوانی حالت را ورسیږي اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د دوه څخه تر 3 هفته پورې بستریزي او بل اخره چې راوځي ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي او نو دا اوله پوښتنه دوامه پوښتنه د نارینه او د ښځو تر مابند توپیر پوښتنه کړې و په عمومي صورت ستروک په نارینه کې ډیر دی د ښځو په نسبت باندې مخصوصا په تر ښځو چې تر 50 عمر پورې رسیږي د ښځو د ریسک کچ خورا کم ده د نارینه په اندازه باندې او د 50 کلو څخه وروسته چې د هورموني تغیرات رامنځته کیږي بیا نو د ښځو د ستروک ریسک هم ډیریږي په کلینیکي لحاظ باندې ډیر فرق نشته ځکه د مغز په اړه برخه کې چې دا سکتای یا د فلټر موبایل سکیږي نو دا غوښته په طرف د خرابي باعث ګرځي
او وايي ولې د مارګ لامل کېږي د ناصافي مارګ لامل وايي کېږي البته فکر کوم د مارګ لامل هم په 15% او 40% کسانو پورې ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي
بالکل وردی بالکل د ناصافي مارګ علت یې ډېر وخت دی چې لکه موږ وخت چې ما یو لری اشاره ورته وکړل چې ستروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامو پینسس چې البته د انسان د ژوند ډېر حياتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ویټوبرو بازیلر ستروک موږ وایو هغه صورت کې نیوی فساد انسان د مند څخه وړي په دغه خاطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نسي ورکولی، د تنفس مرکز کې کله سټروک راوړي باندې تنفس مرکز نور کار نسي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نور برخو کې سټروک راوړي باندې سي، چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستون کې موجود دي، چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ سي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکټریاوي یا حتی کېدلی سي چې انسان استفراک وکړي په دغه حالت کې، او دغه د میډیا څخه څه شان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ سي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او دغه د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو، وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خوړ تر ډیره دغه سپینې غوښې یاواز د خوړل کېږي، دا د باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کېږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځېدل وای څومره مرسته کوي د ستروک په مخنیوي کې.
بلکل د سټروک په مخنیوي کې ډیره ښه پوښتنه ده، او ډیره مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډیر تدابیر دي چې د یو د هغو څخه هم سپورت دي. نو وای که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري. مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د ډبلیو ایچ او ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې اکلن دیش دی کې په هفته کې درې وارې سپورت وکړي، هغه اتمن نه دی چې ثقیل سپورت دی، نو سړی کولای شي چې د سټروک او د زړه د حملې په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ، راځئ چې لږ شیبه اوریدونکو ته بیا نوبت ورکو. اوریدونکو له نیکمرغه چنن ډیر دي او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مندي لري. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
محترم اسد لالو جن صاحب، سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
ډیر مننه. کوم ځای نه مالی کني ولي، او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. محمد اشرف اقدور سکندرایله ترغندا ولسوالی سره ټلیفون پکړشه. مننه لوجن صاحب محترم، او دې ډېر ښه خبرې مو وکړلې. بیا محترم ډاکټر صاحب ښه خبرې پر وکړلې، سلامونه مرته وایم. نو یو مریض زنانه مریض دی چې زموږ د همسایګانو نو دلته ډېر وخت څخه دی مریضو، بیا خلک ورکوول چې دا د اعصاب ورګ دی. بیا ډاکټران ته بوتي، نو ډیر وخت د وایو په وکړلې غورته چې دا شکیږي، یا تر اوسه پټاو شوی نه دی، یا اندارګ. نو بیرته چې راوستي اوس بیا څه خوراک نشي کولای، بس د شیدو څخه لږ لږ کار شیدو خوراک ورکوي، نو خوراک نشي کولای. ډیر په تکلیف دی. نو د ډاکټر صاحب سیم مفصل دا غوښتنه ده، پوښتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه تدابیر ور برابر کړو، کېدلای شي چې دغه ده اصاب ورګ پټاو شوی انسان جوړ یادلای شي چې دوا پرولی نشي جوړ یادلای. نو دا مریض تر د املا صاحب په کور کې دا مریض ستانه ډیر سره په تکلیف دی. کله دا مریض تر معلومات راکې چې موږ څه تداوی ورته وکړو، دا مې وښتنه ده.
حق دو صاحب، تاسو لیکه کې پات شای زکه دغه موضوع به ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم، چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنه ولري زکه دا موضوع داسې فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ، تاسو د اوریدونکو سره حق دو صاحب سره خبرې وکړئ، د دوی دغه د ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوه شوي.
زه به تاسو خبر سید یم، معلومات ته ضرورت من نور هم یی کزلش سم پیدا لیمه. مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دو صاحب تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب
کړئ. صاحب محترم، اوس تر دغه دوره کې درې دي چې خوراک نه شي کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه خوراک کوي، د شیدې ورکې نور یعنی هغه نور خوراک نه شي کولای.
شه په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نه شوروالای، یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نه شي ورکولای، یا خبرې نه شي کولای؟
محترم ډاکټر صاحب څنګه څه خبري کولای شي خود مغزي څخه پر دغه 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 منځکا باندې بس درد کوي تر و مغزي ودا شي یعنی دغه لاس او پښو معلومات نه تر اوسه نه کړی شي کار کوي
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سټروک کې چې په دوه پیژې کده نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا رسایه چې په طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلن یو سیټی سکین د سر د باید وسی یا که تر ټولو ښه خبره دا چې یو ایم آر آی د سر د وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی او یو څوک چې خوراک نیس کولای د خوراک ډیر علایم لري امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درم وبینسي خو دا چې سټروک یوازې یا د مغزي راکالت پټاوسه وي او یوازې څوک ونه کولای چې خوراک ونه کی دا ډیر امکان یې کم دی که مغزي راکالت چی وي په صورت کې اتمن نور علایم مستر لري د مریض د څوک حالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم خو زنانه مریض دی خو دا شي د څه وخت دی د اصلي تعداد نه راته معلوم
خمنه ډاکټر صاحب سلامات اوسه کور ودان د غوړیدون کنه هم نه حق دوه سبنه حق دوه سب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصې تاسو په شکی خده چې یو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان وخصتل شي بیا به متخصص ډاکټر صاحبان دغه ناروغ حتمان تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامه چې تاسو یاد کړی د ډاکټر صاحب په ټکو د علامه سل پسلو کې دی اغه نه دی د ستروک یا مغزي سکتې نه دی پر حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتمان یو ځل داسې یو مرکز ته بوزي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي کور ودان چې اړیکه مونیول دی یو بل اړیدونکو هم سټډیو سره وصل دی خدي اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتن راته لیکلي دا هم فضل مین مومند دی د فضل امین مومند د پښتنه کړی چې وای زه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري کله هم ډیر خفاشي یا چپا پر راضی چې سر ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای به هوشکیږي او بیا لخلی وین راضی او سات یعنی نیم سات یا دوا سات به هوشوي وای بیرته په هوخ راضی چې ستونزه به وای څوي
د دوی ښکاله دی او چپکیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راضی
bale
ځوانانو کې لکه ما چې در مخه وویل سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې دوه ویشو پنځه ویشو دی ښکار لکه د سټروک په ډیر کم پیښیږي په هغه صورت کې چې مریضان د فاميلي تاریخچه د بعض امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي او دا چې سړی چپکیږي او د خلیه څخه وینې راځي دا خورا ډیر علائم لري د خلیه څخه وینې راتلل هغه د د میډیا د بعض زخمو څخه رامه باندې کېدلای شي د مړی کې د بعض رګو د مشکلات څخه رامه باندې کېدلای شي د ینه بعض مشکلات کولای شي چې د سړی د خلیه څخه وینه راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي نو په دې ځای کې سوال دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي دای داسې جټکاوي سي ضرور کوي او کینور کی او بیا چې دې بیرته راپورته سي د خلیه څخه داسې زګان یا کفان نه داسې راځي د مثال په ډول لکه د مرګي په حملې کې نو دا چې 2 ساعته بعد دې بیرته راپورته کیږي دا حتمان باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي ځکه دا چې دې نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دغه سره یې مرته پیښی
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسی او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پښتن مطرح کوي باید یادونه وکم چې اوریدونکو ګانش میر هڅه کوي چې اړیکه نیسی خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو باید رورو با سره راټول کو پایته ورسو یو نتیجې ته سره ورسو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخبري وکړي په نخونی خانو باندې تم شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیدو چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطرناک دي راځي لکه زه اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سشوله دغه سکتینه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی که تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درېونه په روغتون کې ساتي ناروغ بیا هم رخصتيږي اما په خپل وخت سره بیا راځي اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا پلس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپی یا هم د ریهبیلیټیشن مراکز وته په افغانستان کې بیا د غسي اسانتیاوې نشته اسانتیاوې یو څه کمی دي دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوې نه لري هم که اسانتیاوې ولري اما ډاکټر صاحب تاسو پیږي چې کله ناکله دغه تداوی ډېری پیسې غواړي او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغه مرکزونو ته په دوامدار توګه بوزي متاسفانه نو څه کول په کار دی له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پیښه شوی وي آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد تعقیبي درملنې وشي او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي لسکتي ورسته
لدین صاحب لکه ما چې وختي اشاره ورته وکړله سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده هر څونه چبک چې مریض وي هغه باید شفخانه ته ورسیږي او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانه ته ورتګي حتمی دي اقلن کاغه د یو سی ټی سکین او یو انجیوګرافي د لپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي که په مریض کې دا علائم چې موږ وختي باس پر وکی چې هغه د لاس د حرکت مشکل یا د شکل د حرکت مشکل وي یا څوک په دیت کې مشکل ولري یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سمجیدل یا په ژبه کې کوم مشکل نه پیدا کیږي هر څومره چې چابک کېدل شي باید شفخانه ته ځان ورسی اکلن باید د سر یو سی ټی سکین باید وسی چې هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه وي دي یا نه دي رامه باندې
او له سکتي ورسره بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې د هم ډیر مهم دی کله ناکله دغه اوګدې مودې درملنې ته اړتیا لري په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي او هغه د سټروک اندازې یا کچه ته پکتو ممکن د هر انسان د سټروک نو ورسره د درملنې موده هم فرق لري
بالکل صحیح خبره د سټروک ډیر جدي وي په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري او بعضي سټروکونه چې دي هغه حتی څلور ساعت په شفخانه کې تیرول مهم دي که دا امکانات موجود نه وي یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضي غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکل ای خو دغه هغه شان چې ډیر ضروري دی هغه دی چې سټروک رامه باندې کیږي مریض باید شفخانه ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي ځان ورسي اکلن باید د سی ټی سکین د سر وسی تر ټولو ښه خبره خو ام ار آی دی خو ام ار آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډیر وس نه پرسیږي او په ډیر وختو کې د ام ار آی نه موجود نو اکلن یو سی ټی سکین کفایت کوي او نور ټول هغه شان چې هغه ریس فاکتورونه چې موږ وویل د هغو په کنټرولول کې باید کوشش وسی هغه دا چې ډیر مریضان لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه خبر چې موږ لوړ فشار لرو نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوی واخلي ډیر مریضان چې شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه خبر نو په دا صورت کې مهمه ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي د کولیسټرول معاینات باید موجود وي که څوک وپوهیږي چې شکره سته باید د شکرې تداوی باید وسي د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي ډیر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي ډیر سټروکونه چې دي هغه وخت رامه باندې کیږي چې په زړه کې د زړه حرکت په غیر منظم شکل باندې رامه باندې سي ډیر وخت سره دا نه سي مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري خو دوی په خپل ځان باندې نه پیژي اکثره وخت صرف دوه پیژي چې زړه ډیر دربای کی ډیر درزای کی یعنی او په منظم شکل باندې نه په داسې صورت کې هم ډیر مهمه ده چې د شفخانه ته ځان ورسی او د زړه اکلنې وی سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکت باید وکړتل سي چې د زړه حرکتو نامزموالی موجود دي کنه دي کوم موجود وي په هغه صورت کې باید تداوی واخلي ځکه دا هم یو تر ټولو غړترین د عوامل
سټروک دی او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب او یو اوریدون کې راخلو ډاکټر صاحب بیا به بحث راټولو د غوړیدون کې ډیر منتظر پات دی په دې لچې وکولې سو پختنې پلانډو کې وره مېرباني وکي ازادي رادیو ته غوږی
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر درد سم مشکل ده
خا کور ودان مننه د غوړیدون کې ډیر لاند پختنه درلو ده او پختنې هم داسې چې ممکن ډیر عمومي جواب شي ځکه د سر درد خو ډیر ناروغي دي چې زما
یو پختنه ځنی وکم کده غوړیدون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني مستر واصل د غوړیدون کې
شدید سردردي ک یو دم رما بین ستکیږي هیڅ سردردي موجود موجود نه یو دم سرداس یو دم رما بین ستسي چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی ستاسو د سوال مفهوم دا دی اوریدونکو فکر کوم
واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکه مرسته پرې کوي ځکه وخت کم دی ډاکټر سي مهرباني لاندې تفسیر ورته وکړي بیا به بحث راټولو
سردردي چې دا سردردي مریضان اکثره وخت دا سي سردردي سر راځي وایي چې زه هیڅ سردردي نه پیژنم او دا سردردي راته پیدا سول چې ما په ژوند نه لیدل نو هغه مریضان چې معمولا مو پښتنه کوي چې دا سردردي د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردي نه ده یو لږ سردردي د 2 3 تر لس پورې لس تاسو سردردي چې چا په ژوند کې نه لیدل پدغه کې څومره د تکواله سي چوي نو هغه مریضان معمولا وایي چې دا سردردي لس ده نو دا سردردي اکثره وخت د مغزي خون ریزي څخه راوځي کیږي مولته څه بار کوم دل هیموریج وایو هغه وخت چې په مغز کې خون ریزي راوځي چې ډیر وخت داسې علائم هم حتی نه لري چې شادي کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په شپه کې اول علائم چې ده هغه د شدید سردردي دي یاندا هم یو د کسړی وای چې د مغز د خون ریزي د علائم څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالي لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین خورا ډېر مشترکات شته اگر اس فاکتورونه چې وخت ما وویل هغه چې په سټروک د سټروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم سید کوي دا ریس فاکتورونه که په لاندې په واضح شکل باندې وایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرو د زمان سره تنګیږي دا شریانونه کده زړه هغه کوچنی شریانونه وي او کده د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دا عیني شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي مګر میکانیزم د نګات څخه دواړه عیني شي خو صرف توفیر دادی چې په مغز کې د شریانونو قطر نسبتا د زړه د شریانونو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مارک خطر هم تقریبا د دوړو حمله سره ورته دی د خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
د عمومي شکل باندې څوک نسی وای لای چې یو د بلڅه خطرناک ده خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوچنی مینر سټروک خطرناک ده د په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مبایس سي او قلبونه کولای سي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دواړه کار پرځي او که په مغز کې یو پاستروکرام باندې سيسي هغه صرف یا شای لاس فنجيږي خو دا پر قلب باندې ډیر اثر نه لري مګر د قلب اثر چدي هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه نو مغز ته پمپيږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلود چې په تر اتیا 50% افساد پورې د ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي رازی ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکي څو کو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
شغزا سالم غزا صحیح غزا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د لپاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمیدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه ډیره مننه اوریدونکو ک تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلې وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حمله مخنیوي کول شو تر 35% پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وردی هغه د چې تاسو باید منظم خوړو او خوري په خوړو کې توازن په نظر کې ونی سید غراز الکتر لګه په دریو میاشتو کې چیرته تاسو شکر لری لوړ فشار لری یو ځل لابراتواري معاینه وکي او دغه ورزش او دغه راس فزیکی فعالیت هم دغه ډول ناروغي په مخنیوي کې خپل وانډه او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه موز موګه ملتیا وکړه او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې مغزی سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوه. یو ځل بیا ل خپل ملما په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
باران نه در زمد نه باران